درنو دوستانو ستړي مشهي دي ازادي رډيو یوې بل خبرونه ته مو ز اجمل اند هرکلی کوم. په مخړی د دې سات خبرونه ته د طالبانو د حکومت ستر محکمې د کوچنی اختر په مناسبت د افغانستان له زندانونو څخه له 2000 د زیاتو بندیانو د ازادیدو خبر ورکړي. د طالبانو د حکومت د ستر محکمې لخوا په یو خبرشي بیان کې ویل شوی چې د دوی د رهبر د حکم لمخې 2000 او 433 پیته بندیان چې مخکې د بخښنې مستحق پیژندل شوی و له بنده خوش شول، او 3125 نورو بندیانو د بند موده کمه شوې ده. په تیرو کلونو کې د کوچني اختر او لوی اختر په مناسبت هم د طالبانو د مشر د فرمان له مخې په سلګونو بندیان له زندانونو خوشي شوي وو. بلخوا د طالبانو د کډوالو او بیرته رستنیدونکو چارو وزارت د پاکستان له زندانونو نه له 200 د زیاتو افغان بندیانو د خوشي کېدو خبر ورکړی. د وزارت نن پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې دغه بندیان چې له قانوني اسنادو سره سره د خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو په بیلابیلو سیمو کې نیول شوي وو او له لسو نه تر یوې میاشتې پورې بندیان وو. د وري په اومه اوتمه د سپین بولک او تورخم له لارې بیرته افغانستان ته ستانه کړی شوه. د طالبانو د حکومت د فوایدامي وزارت د ټیلری وسایتو پر مخ د سالنګونو د لوی لارې د تړل کېدو خبر ورکړي. د وزارت نن پر خپل ایکس پاڼه یا ټویټر په یو خبر پاڼه کې ویلي دي د ته په پام چې په سالنګونو کې له تیرو څو ورځو راهیسې د درنو واورو، طوفانونو او کنګلونو له امله پر دې لویه لاره د وسایتو ګڼه ګوڼه زیاته شوې. د هیوادوالو د خوندیتوب او د ځاني او مالي زیانونو د مخنیوي په موخه دغه لاره تر راتلونکو څو ورځو پورې باروړونکو ټیلری وسایتو پر مخ تړي. د خبر پاڼې له مخې د سالنګونو ریاست کارکونکو د واوري په پاکولو بوخت دي او د لارې له بشپړې پاکېدو او د هوا له ښکېدو سره به بیرته په نوبتي ډول ټیلري وسایتو ته له دې لارې د تیرېدو اجازه ورکړي. د رسنیو د ملاتړ ګډ شمیر سازمانونه د طالبانو وروستی حکم چې په بدخشان، بغلان او نیمروز ولایتونو کې په رسنیو کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو په خپرولو بندیز لګولی، پر رسنیو د سانسور د زیاتوالي نورې نښې ګڼي. د افغانستان د بیان د ازادۍ کور خبرداری ورکړی چې د دې حکم بشپړ پلي کول کولی شي افغانستان په ټولو ولایتونو کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو په خپرولو بشپړ بندیز ولګوي او له دې سره به تصویري رسنۍ له سختو ستونزو سره مخ شي. په اروپا او شمالي امریکا کې د جلاوطن ریالانو ټولنې دا بندیز غندلې دی او هغه د بیان د ازادۍ او معلوماتو ته د لاسرسي له حق څخه کار سرغړونه بللي. د ټولنې د خپل وروستیو مندرو په یو ریپورت کې ویلي چې په 1403 کال کې په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو په وړاندې محدودیتونه او پتاوتریخوالي کې 15% زیاتوالی راغلی، او په دې کال کې په دې هیواد کې د خبریالانو له حقونو د سرغړونو شاوخوا 232 قضیې ثبت شوې دي. تاسو له ازادۍ رادیو خبرونه اورئ. دا پاکستان په شمال ودیس کې پرون په جلا جلا بریدونو کې لکټر لګاته سرتيري او یو ملکی وګړی ووشل شول. دا فرانسې خبري ایجنسی رپورت لمخې د پولیسو بي سرچینې د شنبه په ورځ ویل چې د خیبر پختونخوا ایالت کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې وسرتيري وشل شوې. د سرچینې ویلي چې په یو کور کې پټو وسلوالو پر امنیتي ځواکونو ډزې وکړې. دا سرچینې په وینا پوز د 2 ساعتونو اوږدې جګړې په جریان کې جنگي هلیکوپټرې واستولې او 8 وسلوالي وشل. په دې نښته کې شپږ نور سرتيري ټپي شوی. په ریپورت کې د پیښې دقیق ځای نه دی ښودل شوی. په یو بله پیښه کې د پولیسو افسر محسن علي د فرانسې خبري ایجنسی سوال چې د بلوچستان په جنوب کې د بلتون غوښتونکو لخوا په یو موټر سایکل کې د ځای پر ځای شوي بم چاودنې نتیجه کې یو سرتیری او یو ملکی وګړی ووشل شول. د بلوچستان ایالت ګڼې سیمې په دې وروستیو کې د شخړو د زیاتوالي شاهدې دي. تېره میاشت بلوڅ ازادي غوښتونکي پوځ د یو مسافر وړونکي ریل ګاډي په سلګونو سپرلۍ برمته کړې چې وروسته یې د سلګونو برمته پوځیانو د شلو ادعا وکړه. په میانمار یا پخانی برما کې د جمعې د ورځې د زلزلې د مړو شمیر له زرو واوخت. دغه زورور زلزلې د قربانیانو شمیر وروسته لا زیات شو چې د هیواد په دوهم لوی ښار کې د زلزلې په مهال د یوې نړېدلې لوړ پوړي ودانۍ له خاورو خښتو لا نور جسدونه راوایستل شول. د میانمار پوځي حکومت په یو بیان کې ویل چې تر اوسه 1002 کسان دوی مړه ثبت کړي دي، له 2300 څخه زیات ټپیان او 13 تنه نور لا درک دي. دا بیان له مخې د قربانیانو د دقیق شمیر په اړه څېړنې روانې دي او ښایي شمیر لدی هم لوړ شي. دا جمعې په ورځ د 1.1 اختر په کچه زلزلې د میانمار او ګوندی تایلند یو شمیر سیمې ولړزول شي. له امله یې یوه هسکه ودانۍ، یو پول او د اوبو یو بند ویجاړ شوي. په میانمار کې مرستندویه ډلې وایي چې لرې پرتو سیمو ته رسېدل سخت او ښایي ویجاړۍ ډېرې وي. خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. دا ګراوند تروت سولوشن په نوم یو مرستندوی بنسټ وایي له 50 سلنه زیات افغانان په دې باور دي چې بشري مرستو ته د اړمنو خلکو لاسرسی کم دی یا دوی ته نه رسیږي. په دې اړه په ریپورټ سربیره مو د طالبانو د حکومت د هغه اعلان نم خبرو چې د کوچني اختر په مناسبت له 50 ډیر بندیان یا خوشي کړي او یا ورته د بند موده کمه کړې ده. په ورته وخت کې به داسې هم دام واورئ چې په داسې حال کې چې د ایران اتومي پروګرام پر سر د تهران او واشنگټن ترمنځ ترینګلتا په زیاتېدو ده. د ایران پارلمان رئیس وایي چې که امریکا پر ایران برید وکړي ایران به په سیمه کې د امریکا اډې په نښه کړي. په اوکراین کې د روسیې په تازه بریدونو کې د ځاني او مالي زیانونو رپورټونه ورکړل شوي. په دې موضوع هم به تازه رپورټ ولرو که وختو ځینې نور رپورټونه هم درسره شریکوو. د خپرونې په دوهمه لمای کې دا ازادۍ ملما پروګرام خبري.
در دې شیبي د ازادۍ رادیو خبري ټولګه
تاسو موږ غلا ازادۍ رادیو راوړی. د ګراوند تروت سولوشن په نوم یو مرستندویه ټولنې له ویلې دي چې له 500 وبخی د ګراوند تروت سولوشن په نوم یو مرستندوی بنسټ وایي له 50 سلنه زیات افغانان په دې باور دي چې بشري مرستې اړمنو خلکو ته نه رسیږي. دغه بنسټ په خپل یو تازه څېړنیز راپورټ کې مرستو ته د افغانانو د نه لاسرسي اصلي علتونه د مرستو د ویش په برخه کې فساد او بې عدالتي بللي. بلخوا یو شمېر اړمنو کورنیو ازادي راډیو سره خبرو کې هم له دې عمله شکایت وکړ چې په خبره بشري مرستې تر دوی نه رسیږي. نور حال د فیروزي عزیزي په رپورټ کې اورو.
د طالبانو حکومت د کوچنی اختر په مناسبت د سلګونه زندانیانو د خوشی کېدو اعلان کړی. د طالبانو د سترې محکمې له لوري په یو اعلامیه کې چې نن شنبه د مارچ 9 خپره شوی راغلی چې 2400
دوستانو بخنه غواړو په تخنیکی تیروتنه مو بل ریپورت خپور ک وس پامو کې دی فیروزی عزیزی ریپورت ته.
د ګراوند تروت سولوشن په نوم یو مرستندوی بنسټ په خپل څیړنیز راپور کې د افغانانو هغه اندېښنې او شکایتونه خپاره کړي چې په ټکو یې له نیمایي زیات افغانان اړمنو ته د مرستو په رسېدو بې باوره دي. له ناورینه اغېزمنې سوې ټولنې بیا بشري رغونې ته اړتیا لري په عنوان د دغې ادارې 13 مخیزه راپور کې چې پرون جمعه د مارچ 28 د ریلیف پر وېپاڼه خپور شوی او له تیرو دوو کلونو راهیسې د بشري ناورین په کرښه کې له زیانګالو سره پکې خبرې کړي دي. ویلي له 50 زیات خلکو شکایتونه کړي چې بشري مرستې تر اړمنو افغانانو نه رسیږي. د مرستندوی بنسټ ویلي افغانان د مرستو ترلاسه کوونکو په اړه د غیر شفافه پریکړې کولو پروسې څخه ناخوښه دي او باور لري چې دا پریکړې په ټولنو کې د تاوتریخوالي په زیاتوالي کې مرسته کوي. د دغه بنسټ راپور زیاتوي چې په افغانستان کې 40% وګړي اداري فساد د مرستو د ترلاسه کولو پر وړاندې تر ټولو ستر خنډ بولي. راپور وایي چې د مرستې اکثریت دروازه ساتونکي او نور مسؤلین ترلاسه او بیا یې په خپلو کورنیو او خپلوانو ویشي. په راپور کې بشري مرستو ته د افغانانو د نه لاسرسي اصلي لاملونه د مرستو د ویش په برخه کې فساد او بې عدالتي بلل سوي ده. ځینې افغانان چې بشري مرستو ته اړمن دي هم ورته خبره کوي. د کابل ښار اوسیدونکي محمد طاهر ازادي راډیو ته وویل
دا خبره واقعي ده. اړمن خلکو ته مواد کومکي مواد مرستې نه رسیږي. دا درې کاله خو تقریبا په موږ باندې تیر شو چې موږ کوم مرستو نه هیڅ نه و موږ ته نظر رسیدلی.
بشري مرستو یو بل ارمن رحیم الله آصفي بیا وایي
دوی خپلو کسانو ته هم د وکیلانو د لارې نه دا تقسیم دا د هغې ځانله بیا وکیل د ګزار او ملک او دې خلکو ته چې راشي بیا هغه خپل خپلوان دغه کومې مرستې چې دي دا مرستې کفایت نه کوي. نغدې پیسې 3200 روپۍ افغانۍ ورکولې چې اوس نشته دي.
د ګراوند تروت سولوشن په نوم یو مرستندوی بنسټ په راپور کې راغلي چې د ویشل سو یو مرستو کې د خلکو جدي لومړیتوبونه او اړتیاوې په پام کې نه نیول کیږي چې لامل یې د مرستو په ویش کې د بې کفایتۍ سبب ګرځي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي حکمت الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بشري مرستې د سر په لکه دغه دی وړې دي د مرستې دي په دا چې دی غریب ولس ته نه رسي او دا کفایت نه پیدا په لن وخت کې کېدات کې خدا کډو څه د وړو کاروبارونو زمينه برابر شي وړو کاروبارونو هغه دا ډېر بهتري نه خبره وي. نو غوښتنه هم دا چې باید درڅو
د ګراوند تروت سولوشن راپور له مخې یوازې 23% افغانان په دې باور دي چې بشري مرستې تر ټولو زیانګالو ښځو او نجونو ته رسیږي. دغې ادارې پر نړیوالو او مرستندویو ادارو ټینګار کړی چې بشري مرستې د خلکو اړتیاو او لومړیتوبونو ته په کتو تنظیم او حقیقي زیانګالو ته تخصیص کړي. تر دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو راپورونه خپاره کړي چې په ټکو یې په افغانستان کې د طالبانو د مداخلو له امله اکثریت بشري مرستې تر اړمنو افغانانو نه رسیږي. هغه څه چې د طالبانو د حکومت په لابلو چارواکو ازادي راډیو سره خبرو کې رد کړي او ویلي دي چې دوی د هیڅ مرستندوی ادارې په مرستو رسولو کې مداخله نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا په خپل وروستي راپور کې چې دوه ورځې مخکې خپور شوی ویلي، د 2015 کال د لومړیو دریو میاشتو په ترڅ کې بشري مرستو لپاره یوازې 3.3% اړینه بودیجه برابر شوی ده. د اوچا د راپور په ټکو د مالی مرستو کمښت په ځانګړي ډول د امریکا لخوا د مالی مرستو بندیدل به افغانان د روغتیا، خوړو او نورو حیاتي برخو کې اغیزمن کړي.
د ازادي راډیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio
تاسو موږ غلا ازادي راډیو څخه خبري.
د طالبانو حکومت اعلان کړی چې د کوچنی اختر په مناسبت له 15 ډیر بندیان یا خوشی کړی او یا هم د بند موده ورته کم کړی. د طالبانو د حکومت د ستر محکمې لوري نن په یو خبر شوی خبر پاڼه کې راغلی چې د دوی د مشر ملا هبت الله د ځانګړي فرمان لمخي په دوی کې 2403 پیته بندیان چې د بخنی وړو خوشی شوی او د 3125 نور د بند موده کم شوی. طالبانو دانه د پډاګه کړی چې خوش شوی زندانیان په کوم ډول جرمونو تورن وو. خو د بشري حقوقو یو شمیر فعالان وایي دوی د ټولو هغه زندانیانو د خوشکېدو غوښتنه کوي چې د افغانانو د حقونو د غوښتلو په تور طالبانو بندیان کړی دي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د طالبانو حکومت د کوچنی اختر په مناسبت د سلګونه زندانیانو د خوشکېدو اعلان کړی. د طالبانو د ستر محکمې لوري په یو اعلامیه کې چې نن شنبه د مارچ 9 خبره شوې راغلی چې 2403 پیته زندانیان چې د بخښنې وړ د افغانستان له بیلابیلو زندانونو خوشې کړي او د 3125 نورو د بند په موده کې کمواله راغله. په دې اعلامیه کې ویل شوی چې دا زندانیان د طالبانو د حکومت د مشر ملا هبت الله د ځانګړي فرمان او د طالبانو د حکومت د ستر محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی په هڅو خوشې شوي او د بند موده یې کمه شوې. په همدې حال کې د ننګرهار یو اوسیدونکي جان محمد ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ یو غړی چې د بند موده درې میاشتې پاتې وه تازه را خوشې شوی.
برا خوشکېدا سره موږ ټول خوشاله شو. موږ د ما ماما د کورنۍ د میرمن د اولادونه د سپینسرې مور نو موږ ټول مننه کوو چې دغسې د خوشحالۍ په مناسبتونو کې بندیان را خوشې کوي.
خو د بشري حقونو یو شمیر فعالان له طالبانو د ټولو هغه سیاسي بندیانو د خوشې کېدو غوښتنه کوي چې د خپلو حقونو د غوښتلو لپاره د مبارزې په تور نیول شوي. د ښځو د حقونو فعالې روقیه سایی ازادي راډیو ته وویل
موږ د ټولو هغو خلکو د خوشې کېدو غوښتنه کوو چې د خپلو حقونو د غوښتلو په جرم طالبانو زنداني کړي او په نامعلومو ځایونو کې ساتل کیږي. طالبان حق نه لري هغه څوک چې د عدالت غوښتنه کوي او د عدالت د پلي کېدو لپاره مبارزه کوي زنداني کړي. د دوی زنداني کول غیر قانوني عمل دی.
یو مدني فعال چې نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت هیڅ کله هغه زندانیان نه خوشې کوي چې د خلکو د حق خبره کوي.
طالبان فکر کوي چې د دوی د واکمنۍ پر وړاندې تر ټولو حقیقي خنډ همدغه حلقه ده او دا واقعیت هم دی، ځکه دوی په دلیل او منطق سره د طالبانو د واکمنۍ تاوانونه او زیانونه نړۍ ته وړاندې کوي، خپلو خلکو ته وړاندې کوي. زما په خیال باندې دا کوم خلک چې دوی غواړي چې خوشي کوي یوازې هغه خلک دي چې په نه جرم باندې دوی نیولي دي.
دا په داسې حال کې د چدرا پورونو پر بنسټ هم دا اوس هم د طالبانو په زندانونو کې ډېرې فعالان او خبر اعلان بندیان دي او کورنۍ د دوی د خوشکېدو په تمه دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د بشري حقونو د فعالانو په نیولو، شکنجه کولو او تریتم کولو تورن دي. د روانې مارچ میاشتې په 3 د رواداری په نوم د بشري حقونو یو سازمان په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د 2023 کال په پرتله په 2024 کال کې د بشري حقونو د سرغړونو پیښې چې پکې هدفي پټي او ناقانونه وژنې، جبري بې درکه کول، شکنجه چې د مرګ لامل ګرځېدلې او خپل سر او ناقانونه نیونې د پام وړ زیاتې شوي. له دې وړاندې داسې راپورونه هم خپاره شوي چې د طالبانو حکومت د تیر جمهوري حکومت د وسلوالو پوځ سلګونه غړي نیولې، شکنجه کړي او په نامعلومو زندانونو کې بندیان کړي. د طالبانو حکومت که څه هم په وار وار ډول راپورونه رد کړي، خو په تیرو څه د پاسه درې کلونو کې د بشري حقونو او د زده کړو د لسګونو فعالانو، د مدني ټولنې د غړو، خبر اعلانو، د تیر جمهوري حکومت د سرتیرو او معترضو میرمنو د نیول کېدو او شکنجه کېدو راپورونه خپاره شوي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ راډیو څلور ساعته
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. په اوکراین کې د روسیې په تازه بریدونو کې د ځاني او مالي زیانونو ریپورټونه ورکړل شوي. د روسیې په هوایي بریدونو کې ډېر زیانونه د اوکراین په دنپرو سیمه کې اوښتي دي. نور تفصیل له نوریاس نوریا ورو چې همدا اوس په سټوډیو کې راسره دی.
بلې مننه انسپ. د اوکراین د دنپرو پتروفسک د سیمې والی وایي چې د دنپرو پر ښار پرون ناوخته د روسیې ډرون الوتکو د بریدونو په ترڅ کې څلور تنه وژل شوي او د یو هوټل په کمپلیکس او رستورانت او همداراز په سیمه کې پر یو شمېر شخصي کورونو کې پراخ اور لګېدلی دی. سر هیلسک په ټلګرام کې لیکلي چې د ترلاسه شوو معلوماتو له مخې د دنپرو پر ښار د روسیې په بریدونو کې څلور تنه وژل شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي وویل چې روسي ځواکونو پر دنپرو تر شلو ډیر ډرون الوتکې توغولي چې له امله یې یوویشت تنه نور ټپیان شوي چې یوه هم پکې یوه امیندواره مېرمن ده. د دریو ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک ښودل شوی دی. زلنسکي نن شنبه په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې لیکلي چې روسیه د نړۍ د سولې پر هڅو ملنډې وهي، جګړه غځوي او د ترهګرۍ دا اعمال ترسره کوي ځکه پر ځان لا هم رښتینی فشارونه نه احساسوي. د دنپرو پتروفسک د سیمې والي وویل چې د اپارتمانونو په یوه جګپوړي بلاک او نږدې لسو شخصي کورونو کې اورونه لګېدلي او زیاته کړه چې د هوټل په کمپلیکس کې لګېدلی اور کنټرول شوی دی. په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي عکسونه او ویډیوګانې د اور لمبیا او په هوا کې د لوګي لوی څپې ښیي. په ځینو کې ویجاړې شوي ودانۍ ښیي او لیدل کېږي چې د اپارټمانونو د لوړ پولیس بلاک پورتني پوړونه تر ټولو سخت زیانمن شوي دي. کوڅې او سړکونه هم له ماتو ښیښو او د ودانیو له ټوټو ډک ښکاري. په عین حال کې د کیف او موسکو ترمنځ د یوه دوامداره اور بند رامنځته کولو لپاره د متحدو ایالتونو په مشرۍ د هڅو په ترڅ کې د متحدو ایالتونو مرستیال ولسمشر جی دی وینس پرون جمعه د مارچ په 28مه وویل چې دی په اوکراین کې د جګړې د سوله ییز حل پر لور د پام وړ پرمختګ ویني. هغه دغه څرګندونې ګرینلند ته په سفر کې په پیټوف کې د امریکا له پوځي اډې څخه د کتنې په مهال خبرلاند ته وکړي او وویل چې دوی ډاډ ترلاسه کوي او ویني هغه څه چې یو لورې غواړي یا ترسره کوي بل لورې هم ورسره موافقه ښیي او برعکس. او زیاته کړه چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مشرتابه په مرسته دوی اوس ویني چې د اوکراین په جګړه کې د سوله ییزې حل لارې ښه فرصت رامنځته شوی دی.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د استول لپاره د ټاکل شوی ضرب الاجل په درشل کې د افغانانو نیونه زیات شوی. د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته ویلي چې د مارچ تر یو دیرشمی یعنی تر بل سبا دغه هیواد له خاورې ووزي کنی په زور به وایستل شي. د سلګونو زرو افغانانو په منځ کې چې پاکستان کې له خپلې خاورې باسي ډیر شمیر داسې افغانان هم شامل دي چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د امنیتي ستونزو او اندېښنو له کبله پاکستان ته کډوال شوي دي. اسمت ساروان په دې اړه نور تفصیل لري.
د پاکستان امنیتي ځواکونو افغان کډوالو ته د ټاکلي ضرب الاجل په درشل کې په راولپنډۍ کې لږ تر لږه 923 افغانان نیولي دي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا رئیس میوان علمی وایي چې دا کسان په پاکستان کې د غیر قانوني کډوالو پر ضد د پیل شویو عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي دي. شغله علمی تیر شپه ازادي رادیو ته وویل چې په پاکستان کې ډیره افغانان سخت تشویش لري او د پاکستان له حکومت غواړي چې دوی ته څو میاشتې نور وخت ورکړي چې نور هیوادونو ته د تک برخلیک څرګند شي.
د ټولو وضعیت ډیر زیات خراب ده. ټول ژوند او زندگی له لاسه ورکړی دي. اولادونه بې درسه پاتې دي، بې تعلیمه پاتې دي. دوی چې څه درلوده کې نه درلوده ټول خرڅ کړل. د دوه درې کلو کې یو خړل نو اوس هم دغسې یو حالت پر راغلی ده چې ټول حیران پاتې دي او هیڅ لار نه ده ورته پاتې. مونږ د پاکستان له دولت نه یو تقاضا لرو، یو خواهش لرو، دغه ماجنونو ته لږ وخت ورکاندې چې حداقل دغه کیسونه یو طرفه سي زیارت، یعنی په آینده یو کال یا شپږ میاشتو کې معلومیږي چې دا کیسونه ردیږي او یا هم کامیابیږي.
د راپور له مخې د دغو کسانو له منځه 214 تنه افغانستان ته استول شوي دي. پاتې کسان د ښار په لمنه کې د ګارډا مور سیمې ته نږدې د کډوالو په یوه موقت مرکز کې ساتل کیږي. د نور اسپانې هم راپور ورکړی چې د چهارشنبه په ورځ له دې مرکز څخه 22 تنه تښتیدلی دي. د چارواکو په وینا په نیول شویو کسانو کې د شپږ اتیا تنو ویزې پای ته رسیدلي، یو سلو شپاړس هغه کسان دي چې د افغان اتباعو کارتونه یې لرل، او 290 نور د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنرۍ لخوا د راجستر سندونه لري. پاکستان ناقانونه افغان کډوالو ته د مارچ 1 وروستۍ نیټه ټاکلې چې له دې هېواده په خپله خوښه ووځي، خو چارواکو ویلي هغه افغانان چې د پاکستان د ملي ډیټابیس ادارې له لورې صادر شوي د POR کارتونه لري، د جون تر 10 پورې له پاکستان څخه د ایستلو له خطر سره نه مخامخ کیږي. یو جکپوري پولیس چارواکي ډانډ ته ویلي دوی واضح کړی چې د افغان اتباعو کارت لرونکي کسان به تر ضرب الاجل یا ډیډلاین وړاندې له راولپنډۍ او اسلام آباد څخه ایستل کیږي.
په داسې حال کې چې د ایران د اتومي پروګرام پر سر د تهران او واشنگټن ترمنځ ترنګلتیا په زیاتېده ده. د ایران د پارلمان رئیس ویلي چې که امریکا پر ایران برید وکړي، ایران به په سیمه کې د امریکا اډې په نښه کړي. له بلې خوا رپورټونه ښیي چې واشنگټن د ایران پر اتومي تاسیساتو د احتمالي برید او همداراز په یمن کې له حوثیانو سره د مقابلې لپاره په بېساري پوځي چمتووالي بوخت دی. بل لور ته د فارس په خلیج کې د امریکایي ځواکونو له زیاتېدو سره داسې ښکاري چې ښایي دا د پراخو عملیاتو لپاره چمتووالی. نور تفصیل د اسمت ساروان په ریپورت کې اورو.
محمد باقر قالیباف د جمعې په ورځ د حمل په اتمه د واشنگټن له لوري پر ایران د برید د ګواښ په اړه وویل که امریکا پر ایران برید وکړي، تهران به په سیمه کې د امریکا پوځي اډې په نښه کړي. د ایران د پارلمان رئیس په عین حال کې د سیمې هیوادونو ته غیر مستقیم ګواښ وکړ. ویل امریکایان پوهیږي چې څومره زیانمنونکي دي، او که د دوی پر خاوره یرغل وکړي نو دا به د باروتو په ګودام کې د اور بلیدو په شان وي چې له کبله به یې په ټوله سیمه کې چاودنه وشي، او بیا به نه د دوی اډې او نه یې متحدان خوندي پاتې شي. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران مشر علي خامنه ای ته په یوه لیک کې ټینګار کړی و چې ایران یوازې دوی لارې لري، یو نوی توافق یا نظامی مقابله. محمد باقر قالیباف ادعا کړی چې د ترامپ په لیک کې د بندیزونو د لری کولو په اړه هیڅ یادونه نه ده شوې. له بلې خوا ایرانی رسنیو د ایران د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال عباس عراقچی له قوله پرته لدی چې جزئیات ورکړي راپور ورکړی چې د ډونالډ ترامپ لیک که څه هم د ګواښ بڼه لري، خو د ډیپلوماسۍ لپاره یو څه دروازې هم پرانیزي. د پنجشنبه په ورځ د ایران د رهبر علي خامنه ای سلاکار او د بهرنیو اړیکو د ستراتیژیک شورا رئیس کمال خرازی وویل ایران لا هم له امریکا سره د شخړو د حل ټولې لارې نه دي بندې کړي، او چمتو دی چې له امریکا سره غیر مستقیم مذاکرات پیل کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی د ده او د طالبانو د مشر ترمنځ د خپل منځي اختلافاتو د رپورټونو له خپرېدو او له 2 میاشتو زیات وخت په بهر کې اوسېدلو وروسته له هیبت الله اخونزاده سره کتلی دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي په کندهار کې په دې غونډه کې د سراج الدین حقانی سربیره د دوی د حکومت د دفاع وزارت او استخباراتو چارواکو هم برخه اخیستې وه. ځینې سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې دا غونډه د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو د کمول لپاره شوې ده. نور حال په دې رپورت کې.
د طالبانو د حکومت له مشر سره د دوی د کورنیو چارو وزارت د سرپرست سراج الدین حقانی د خپل منځي اختلافونو د راپورونو له خپرېدو او له 2 میاشتو زیات وخت لپاره په بهر کې اوسېدو او بیرته راستنېدو وروسته نوموړي بالاخره له هیبت الله اخونزاده سره لیدلی دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ د مارچ 28 په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دا ناسته په کندهار ولایت کې په لوړه امنیتي کچه ترسره سوې ده. نوموړي زیاته کړې چې د سراج الدین حقانی سربیره د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد، د دوی د استخباراتو عمومي مشر عبدالحق وسیق، د دوی د دفاع وزارت مرستیال عبدالقیوم زاکر او د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت مرستیال محمد نبی عمری د هیواد امنیتي راپور خپل مشر ته وړاندې کړای دی. که څه هم نوموړي د دې غونډې د وخت او محتوا په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي او نه هم د دې غونډې کوم رسمي عکس خپور سوی، خو ذبیح الله مجاهد ویلي چې په دې غونډه کې د امنیتي ارګانونو وړاندیزونه اورېدل سوي او د عملیاتو او چارو په اړه ورته لارښوونې سوي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې ناستې کې د جزئیاتو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا لومړی ځل دی چې طالبانو په علني توګه په لوړه کچه امنیتي غونډه کې افغانستان ته له راستنېدو وروسته د سراج الدین حقانی ګډون تایید کړی دی. تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت د مشر او د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی په ګډون چې شاوخوا دوه میاشتې مخکې له کابل متحده عربي اماراتو او بیا سعودي عربستان ته سفر کړی و، د طالب چارواکو ترمنځ د اختلافاتو راپور نه خپاره سوی دي، خو نه د او نه هم دې ته نږدې سرچینو په دې اړه چې د طالبانو له مشر ملا هبت الله اخندزاده سره د هغه اختلافات زیات سوي د خپرو سویو راپورونو اړوندې تبصره نه ده کړې. په دې لوړه کچه غونډه کې د هغه بیا راڅرګندېدل د امریکا د عدلیې وزارت له تور نوملاړه د هغه له نوم لرې کولو او د سراج الدین حقانی د نیولو په اړه د معلوماتو لپاره د لس میلیونو ډالرو جایزې له لغوه کېدو سره هم مهاله دي. ځینې کارپوهان په دې باور دي چې دا ناسته د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو د کمولو په موخه سوي ده. له دې ډلې سمی یوسفزي ازادي راډیو ته وویل
دا غونډه رامنځته شوله، تر اوسه معلومه نه ده چې د دې غونډې نه وروسته سراج حقانی خپل هغه خاموش احتجاج ته دوام ورکړي که به بیرته وزارت ته راستون شي. خو زه فکر کوم چې کوشش کېږي چې دغه یو بې نزاکتي چې رامنځته شوې ده په طالبانو کې هغه حل کړي او د خلکو تشویشونه رفع شي.
د سیاسي چارو په اسحاق قدمر هم ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو مشر داسې تصمیم ونیو چې دغه چارواکي به دوی قندار ته راغواړي او دوی سره به خبرې اترې کوي تر څو چې دغه خپل منځي اختلافات له منځه لاړ شي. نو تر اوسه پورې د دغه کتنې نتیجې څرګندې نه دي چې آیا کوم توافق په دغه برخه کې شوی او یا دا چې
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو یوې سرچینې د هوت میاستې په لومړۍ نیټه ازادي راډیو ته ویلي وه چې د طالبانو د حکومت په کابینه کې څو وزیرانو د دوی د مشر د پرېکړو او نارضایتیو له امله په ځانګړې توګه د نجونو د زده کړو د بندیز په غبرګون کې استعفاوې کړې وې چې د ملا هبت الله اخندزاده لخوا ونه منل سوې، خو هغه مهال د طالبانو د حکومت یوې بلې سرچینې دا ادعاوې رد کړې وې. تر دې مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنیکزی د روان کال په جنوري میاشت کې وروسته له هغې له افغانستان څخه وو چې ظاهرا څرګندونې د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخندزاده د کړنو په اړه د نیوکو په توګه انګیرل کېدې. د طالبانو د یوې سرچینې په خبره د ځینو طالب مشرانو نارضایتۍ هغه وخت لا څرګندې سوي چې ملا هبت الله اخندزاده د ستانکزي د نیولو امر صادر کړ، خو طالب چارواکو تل هڅه کړې چې نړۍ ته ځانونه یو موټی وښیي او هر ډول خپلمنځي نارضایتۍ پټې کړي.
دروژی رنگونه
روزی مبارکه میاشت خو ډیره مبارکه میاشت وی، اما لبد مرغه په افغانانو باندې بیا دلته نور څه تیریږي. فقر، تنگ دستی، بیچارهګي هغه څه دي چې په روزه کې افغانان ډیر په تکلیف کړي دي. د خوراکي توکو قیمت لوړیږي، افغانان جنگ ځپلي دي او په افغانستان کې کاروبار نشته. نن روزه د افغانان لپاره ډیره مشکله ده. قیمتونه یو پر دوه دي، اجناس یو پر دوه دي، کار نشته، بار نشته، ټول افغانان د بیکاری سره لاس او ګریوان دي. روزه په افغانانو باندې ډیره سخته تیریږي او د افغانانو د فقر کچه لا هم پسې ډیریږي.
د سا کال روژه د تیرو کالونو سره زما په نظر باندې خپل ډیر توپیرونه لري. سا کال د ښځو په کار کولو باندې بعضی بندیزونه په دفاترو کې او همدارنګه بهرنیو موسسو کې د دوی په کار کولو باندې بندیز ولګېدو، چې د دې سره زیاتره مېرمنې او هغه نارینه چې مثلا په دغه دفاترو کې دوی کارونه کول د مشکلاتو سره مخ شول. په کور کې نسل چې څنګه چې تاسو پوهیږئ د افغانستان اقتصادي وضعیت خراب و تیر کلونه، خو سکل د هغې نه هم بدتر شو، خراب شو.
سلامونه د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. ملکه څنګه چې پوهیږو موږ د کال د یوې غورې مبارکې میاشتې چې د روژې مبارکه میاشت هغې کې شتون لرو. خوشبختانه سکل روژه هم لکه د نورو کلونو په څیر باندې په خوښۍ او بهتره شکل باندې مخ په تیریدو روانه ده. او لکه څنګه چې موږ د روژې مبارکې میاشتې په آخر شپو ورځو کې قرار لرو او اختر هم په رانږدې کېدو دی، څومره بهتره به وي چې په دې مبارکو شپو کې د خپلو بېوزلو هېوادوالو لاسنیوی وکړو تر څو هغوی هم وکولی شي لکه زموږ په څیر باندې د هغه کورنیو په څیر باندې چې اقتصادي حالت یې ښه دی د هغې په څیر د خوښیو نه ډکه روژه او اختر ولري. نو هیله مې دا ده چې هیوادوال ټول یو بل ته لاس ورکړي او تر خپل وس او توانایي پورې د بېوزلو کورنیو لاسنیوی وکړي تر څو د ټولو روژه او اختر په خوښۍ او خوشحالۍ سره تیر شي.
دا هم څو مهم خبرونه. دا طالبانو د حکومت استرې محکمې د کوچنی اختر په مناسبت د هیواد لزندانونو څخه د لکتر لګا 2000 بندیانو د ازادي دو خبر ورکړي. د استرې محکمې لخوا په یو بیان کې ویل شوی چې د طالبانو د مشرتابه د حکم لمخې 2000 او 433 پیته بندیان چې مخکې د بخښنې مستحق پیژندل شي ول بند خوش شول او د 3152 نور بندیانو د بند موده کمه شوه. دا طالبانو د ټولګټو وزارت او د ټیلری وسایط پرمخت سالنګونو د لوی لارې د تړل کېدو خبر ورکړی. د وزارت نن پر خپل ایکس پاڼه په یو خبر پاڼه کې ویلي دي په سالنګونو کې له تیرو څو ورځو راهیسې د درنو واورو طوفانونو او کنګلونو ته په پام دا لویه لاره د راتلونکو څو ورځو لپاره چې د خلکو د ځاني او مالي زیانونو مخه ونیسي د درنو موټرو پر مخ تړي. د خبر پاڼې له مخې د سالنګونو د ریاست کارکوونکي د واورې په پاکولو کار کوي او کلم چې واورې پاکې شي په نوبتي توګه به بیرته د موټرو ته اجازه ورکړل شي. د رسنیو د ملاتړ ګڼ شمیر سازمانونو د طالبانو وروستی حکم چې په بدخشان، بغلان او نیمروز ولایتونو کې په رسنیو کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو په خپرولو بندیز لګولی پر رسنیو د سانسور د زیاتوالي بله نښه ګڼلې ده. د افغانستان د بیان د ازادۍ کور خبرداری ورکړی چې د دې حکم بشپړ پلي کول کولی شي د افغانستان په ټولو ولایتونو کې په تصویر رسنیو کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو په خپرولو بندیز ولګوي. د پاکستان په شمال ویدیس کې پرون جمعه په جلا جلا بریدونو کې لږ تر لږه 8 سرتیری او یو ملکی وګړی وژل شوی. د فرانسې خبري اژانس رپورټ لمخې د پولیسو یوې سرچینې د شنبې په ورځ ویل چې په خیبر پختونخوا ایالت کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې 8 سرتیری وژل شوی. د سرچینې ویل چې په یو کور کې پټو وسلوالو پر امنیتي ځواکونو ډزې وکړې. د سرچینې په وینا په اوس د 2 ساعتونو اوږدې جګړې په جریان کې جنګي هلیکوپټر او کارولي او 8 طالباني وژل دي. په یو بل پیښه کې د یو بل سرتیری د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. په میانمار یا پخوانی برما کې د جمعې د ورځې د زلزلې د مړو شمیر له زوره وخت دی. دغه زورور زلزلې د قربانیانو شمیر وروسته لاغ زیات شو چې د دې هیواد په دوهم لوی ښار کې د زلزلې په مهال د یوې نړېدلې لوړ پوړیزي ودانۍ له ماتو ګوډو څخه تازه نور جسدونه راوایستل شول. د میانمار پوځي چارواکو ویره څرګنده کړې چې ښایي په زلزله کې د مړو شمیر نور هم زیات شي.
آزادی ملما
افغانستان په 1980 میلادي کال کې د سیډا سند لاسلیک کړ او د دې کنوانسیون برخه شو. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی دا کنوانسیون په 1989 کال کې تصویب کړی و چې لمخې باید له ښځو سره هیڅ ډول تبعیضي چلند ونسي. د جرمنی، آسترالیا، کاناډا او هالند د بهرنیو چارو وزیرانو پر طالبانو په دې وروستیو کې ږغ وکړ چې سیډا کنوانسیون ته درناوی وکړي. پر دې موضوع د خبرو لپاره څېړونکی اورزلا نعمت اشرف را سره ده. اغلی اورزلا ډېر مننه چې تاسو وخت وایستئ د دې مرکې لپاره. لومړی پوښتنه خو مې دا ده چې د ښځو پر وړاندې د هر ډول توپیري چلند د له منځه وړلو کنوانسیون یا سیډا څه شی دی؟
سیدا لکه څنګه چې تاسو ویلي یو داسې کنوانسیون دی چې د هغې په اساس هر نوع یعنی هر قسم تبعیض چې د ښځو او د نجونو په مقابل کې وي د هغې د معنی لپاره تدوین شوی دی. دا یو نړیوال کنوانسیون دی چې هر مملکت د په تصویب رسي نو د هغې په اساس او د هغې په رڼا کې باید خپل هغه ملي قوانین هم جوړ کړي. نو لکه څنګه چې تاسو ویلي په افغانستان کې هم د 2001 کال د تغییراتو نه بعد بیا هم یو ځل بیا د نوي حکومت رامنځته کېدو سره سره افغانستان دغه کنوانسیون ته متحد شو او دغه په تعقیب کې موږ په افغانستان کې د خزو په مقابل کې د تاوتریخواله د منی قانون جوړ کړل چې د هغې په بنیاد باندې بیا هم د خزو او نجونو په مقابل کې هر نوع تبعیض او توپیر او تاوتریخوالی د منی په برخه کې هم جزایی او هم حفاظتي ماده راغلې وي چې هغه تر ډیر حده پورې عملي کېده په افغانستان ټولو برخو کې. خو په تاسف سره لکه څنګه چې موږ تاسو خبر یو د درې کالو را په دې خوا د طالبانو د حکومت رامنځته کېدو سره داسې تاوتریخوالی او داسې تبعیض د ښځو په مقابل کې شوی چې په تاریخ کې ساری نه لري، نه د افغانستان په تاریخ کې، البته په استثنا د هغه تیر دور چې طالبانو دلته حاکمیت درلود، او نه د نړۍ په تاریخ کې. نو د دې خبرې په اساس دغه جزایی نړیوال محکمه دغسې یو طرحې وړاندې کړی دی چې د هغې په بنیاد باندې د افغانستان مشرتابه ګرچې چې دیو اوسه پورې په رسمي ډول باندې پیژندل شوی هم نه دي، نو دیو باید محکمې ته راوکاږل شي او د دیو نه دا پوښتنې وشي چې د دیو دغه تبعیضامیزه رویه او چلند د څه په مقابل کې دی. او دغه مملکتونه چې تاسو یادونه وکړه دیو دغه صلاحیت لري، ځکه دغه یو سیاسي بحث دی او په عین زمان کې چې سیاسي دی د نړیوال حقوقو په بنیاد باندې یو بحث ځکه دی چې دغلته نړیوال ټولنې کولی شي چې دولتونه یو بل په دغه برخه کې هغوی شفافیت او حسابدهي ته وغواړي.
آغلی اورځل لکه مخکې چې تاسو هم یادونه وکړه د افغانستان د خواڅ خدغه کنوانسیون باندې لاسلیک په 1980 کې او بیا وروسته په 2003 کال کې لاسلیک ور باندې بیا نوې سو. زما پوښتنه ستاسو څخه دغه د حکومتونو څومره مکلف دي چې دغه ډول کنوانسیونونو ته چې دوی ور باندې لاسلیکونه کړي وي چې ورته غاړه کشیدي یا درناوی وکړي، او خو بلې خوا ته بیا د طالبان حکومت شای ووایي چې موږ دغه هیڅ منونه. ستاسو په دې اړه باندې څه نظر دی؟
ته تاسو ټکي یادول غواړم. اول خو هر کنوانسیون چې یو مملکت په واسطه باندې منل کیږي، بعضی مملکتونه دغه د سیډا کنوانسیون بدون د هیڅ نو ریزرویشن څخه منلی دي، او بعضی پکې بعضی ملاحظات لري په شمول د خپل متحده ایالاتو یا بعضی بل مملکتونه دي کې خپل ملاحظات لري او سره دا غیر دایمنلی. نو یو کنوانسیون چې کله د ملل متحد هغه د ملګرو ملتونو غړي مملکتونه یو کنوانسیون چې کله په تصویب رسایي هغه په دې معنی باندې چې دیو د هغې په مقابل کې په منظم ډول باندې باید راپورونه ورکړي. نو اول خو طالبان نشي ویلی چې موږ دا کنوینسیون نه منو، ځکه چې دیو ډېر یو نیمګړی او ډېر یو تبلیغاتي راپور د همدغې سیډا د کمیسیون په برخه کې دیو تیار کړی و، فکر کوم د 2022 کال په جریان کې، او هغه ملل متحد ته وړاندې کړی و. هغه په راپور په میډیا کې او په انټرنیټ کې موجود دی. نو دیو خو خامخا د هغې طریقې نه غوښتل چې ځان خو ښکاري چې موږ دغسې بعضې اقدامات د ښځو په برخه کې او د منع تبعیض په برخه کې کړی دي، لیکن د هغې په اساس باندې هیڅ هغه مملکت چې د ملګرو ملتونو غړیتوب ولري او په رسمیت پیژندل شوي هغه نشي کولی چې دغسې قوانینونه سرغړونه وکړي، او خاص طور باندې چې کده هغې عضویت ولري. داسې بعضې مملکتونه هم دي په نړۍ کې چې اصلا دا یې بالکل منلی نه دی، در بس وایي چې دغه کنوانسیون نه موږ امضا کوو او نه یې منو. چون افغانستان دا یې منلی دی او دی په تصویب رسولی یا راتیفای کړی دی، نو د هغې په اساس باندې دیو مکلف دی چې په کال کې خپله دولتونه باید راپورونه وړاندې کړي، او د هغې په څنګ مدني ټولنې او فعالینې د ښځو او د بشري حقونو فعالینې هم یو بل راپورینګ سیستم یا رپورټینګ سیستم لري چې هغه ته شادو رپورټینګ وایي. کوم خبرې چې د دولت په حساب باندې د نقد وړ وي یا د انتقاد وړ وي یا پکې نیمګړتیاوي وي، بیا هغه دغه شادو رپورټ تکمیلوي. او په افغانستان کې په دغه برخه کې ډیر زیات کوششونه شوي وو. هغه تیر دور کې هم دغه راپورونه وړاندې کېدل د خارجه وزارت د هغه کنوانسیونونو او د قراردادونو ریاست په واسطه باندې، او اوس هم دینه هیڅوک هم دغه نشي کولی، یعنی سترګې نشي پټولی چې دغه یو مسؤلیت دی او یو حقوقي د نړیوال قوانینو په بنیاد باندې یو حقوقي مکلفیت دی یو مملکت لپاره چې د دغې کنوینسیونونو په اساس باندې دیو خپل راپورونه چمتو کړي او دیو هغه حسابدهي سیستم یا میکانیزم ولري
بله د حساب ورکولو په برخه کې که پوښتنه وکړم چې استرالیا، کاناډا، جرمني او هالند لکه مخکې چې یادونه وسوه د دې کنوانسیون له مخې د طالبانو پر وړاندې قضیه ثبت کړې ده. دا قضیه به طالبان په هاګ کې د عدالت نړیوالې محکمې یا آی سی جی ته بوزي. دا لومړی ځل دی چې د هیوادونو یوه ډله یو بل هیواد د ښځو له حقونو د سرغړونو په خاطر آی سی جی ته معرفي کوي. اورزلا جانې د راپور له مخې طالبانو د دې شکایت د ځواب ورکولو لپاره درې میاشتې وخت لري، نور مخکې شپږ میاشتې وخت و خو درې میاشتې تېرې شوي دي. د دې قضیې پایلې څه کېدای سي ستاسو په نظر؟
د نړیوال محکمې د جزا محکمې دغه تصمیم یو مثبت تصمیم ځکه دی چې طالبان دې ته متوجه کړل چې دغه چلند د ډېر اوږده مودې لپاره چې تقریبا درې کال نه زیاتر څلورم کال مخ په شروع کېدو دی، دا د نړیوال په سطحه کې هیچ چاته د منلو وړ نه دی، لکه خپل افغانانو ته هم د منلو وړ نه دی. نو دې اساس باندې مهمه خبره یا مهمه ټکی په دې کې دا ده چې که طالبان وغواړي یا ونه غواړي دا محکمه به ترسره کیږي. هغې خو اوس دا یې د داخلي امورو کې مداخله یا نه پوهېږم دا یې بالکل رد کړی چې موږ دغسې چلند نه لرو، لیکن حقایق خو د هیچ چا د سترګو نه پټ نه دي. نو سناریو به شاید په دغو برخو کې مختلف وي. یو اندازې پورې د طالبانو عکس العملونه هم د دې ښودون کې دي چې هغوی پوه شوي دي چې دغه د دیو چلند چې دیو ډېر ورته داخلي او کورنۍ تصویر ورکوي چې دا زمونږ کورنۍ او شخصي خبرې دي، دا شخصي نه دی پاتې شوی دی او نړیوال ټولنه خپل هغه جدیت یې په دغه برخه کې ښودلی دی. دا چې واقعا په واقعي ډول باندې دغه عمل ترسره شي چې ملا هیبت الله د محکمې ته راوکاږل شي، د هاګ محکمې ته راوکاږل شي، دغه سرحده پورې که خبره ورسیږي دا به یو لوی او یو ډېر سیاسي خبره وي، په دې چې ډېر داسې بل کسان هم شته دي چې هغې د دې محکمې په واسطه باندې محکوم شمیرل شوي دي، لکه څنګه چې موږ تاسو خبر یو په د غزه په ناورین کې خپله د اسرائیل صدر اعظم نتنیاهو هم ورته دغسې یو غوښتنه شوې ده، خو دلته بیا نړیوال ټولنه او مشرتابه، سیاسي مشرتابه باید په دغه برخه کې لاس یو کړي تر څو چې یو نفر په دغه برخو کې محکمې ته وکاږل شي، ځکه سره د ټول هغه اصولي قواعد د نړیوال حقوقو په چوکاټ کې چې دغه محکمې کار کوي، بیا هم سیاسي اړخ د موضوع مهمه ده او دغه مملکتونه چې دغه اقدام یې کړی دا د ستایلو وړ دی، لیکن ضرورت دې ته دی چې د نړۍ ټول مملکتونه خاص طور باندې اسلامي مملکتونه هم د دیو سره لاس یو کړي، ځکه چې اسلامي مملکتونه او د اسلامي نړیوال کانفرنس دیو هم همیشه دا خبره تکرار کړې ده چې د طالبانو دغه عمل د اسلام په خلاف دی. نو که چیرته دغسې یووالی او اتحاد د نړیوال په سطحه کې په دغه برخه کې جوړ شي، نو احتمال ډېر زیات د دې شته دی چې د طالبانو مشرتابه په دغه برخه کې محکمې ته وکاږل شي او دیو خپل هغه کم لازمي مجازات چې دیو ته په نظر کې نیول شوی دې برخه کې باید ورته ورکړ شي، ځکه چې دیو په حقیقت کې د یو سیمې د یو ډېر وړوکې قشر نه بلکې د نیمایي نفوس دی او مملکت چې تقریبا د 10 میلیونو نه زیاتیږي د هغو په برخه کې ډېر لوی یو تبعیض نه ډک چلند کوي او هغه هم د دوامدار او سیستماتیک په ډول باندې چې بې له شکه دا به ادامه د دې به د منلو وړ نه وي.
اورزلا جانې د پام وړ یوه بله خبره دلته دا ده چې د طالبانو پر ضد د توپیري چلند په قضیه کې دغه ښکېل هیوادونه وایي چې دوی د جنسیتي تبعیض د پای ته رسولو لپاره په ښه نیت له طالبانو سره خبرو ته لیواله دي، خو که اړین پړاوونه یې بې پایلې ثابت سي په نړیواله محکمه کې به د قضیه اورېدو غوښتنه وکړي. پوښتنه دغه ده چې آیا له طالبانو سره په دې تړاو تماسونه پیل سوي دي؟ ستاسو معلومات څه وایي؟
رسمی تماسونه خو فکر نکوم چې تر اوسه پیل شوی وي. کوم څه چې د طالبانو له اړخ نه مونږ اورېدلې دي، عکس العملي اقدامات دي چې هغوی په میډیا کې او د خپله د خپل کنفرانسونو یا کوم مراسمو کې چې دي اشتراک یې کړی دی، هغلته دوی دغه بحثونه کړي دي او دا یې هم د نړیوال ټولنه یو بل توتیا د خپل په مقابل کې ګڼلی دي. نو دا خو د دوی هغه عکس العملي اقدامات دي. نو دغسې د حقوقي په لحاظ باندې دا مختلف پړاوونه لري او اوس مونږ تقریبا د ابتدایي مرحلې نه دویم مرحلې ته د داخلېدو په جریان کې یو، ځکه دا غوښتنه د محکمې د طرفه کېږي، بیا دا باید وڅېړل شي د محکمه او د قاضیانو په واسطه باندې دې برخه کې باید هغه تصمیم نهایي شي، پس د هغې نه بیا اقدام د کېدلو امکانات شته دی. نو یو اندازه چې په د کابل او د بعضي مهم ولایتونو نه کم راپورونه چې مونږ ته راځي، دا دی چې نسبتا اظهارات ډېر زیات نیول شوی دی او دغه ویری په طالبانو کې خپور شوی دی چې کېدای شي د دوی خپل د کسانو نه بعضې خلک د نړیوال ټولنې سره په دغه برخه کې شاید داسې همکاریګانې یا دغسې یو کارونه ترسره کړي چې دوی ته په اصطلاح یو خطر مواجه شي، دغسې یو ګنګوسې او اوازې اورېدل کېږي. لیکن اقدامات به ډېر د چټک شکل باندې به شروع شي، ځکه چې کله چې محکمه خپل تصمیم نیولی او مخصوصا خاص طور باندې که د نړیوال ټولنه په سطح کې یو عمومي اتحاد په دغه موضوع باندې راشي، نو بیا طالبان دې خبرې ته نه افغاني ځواب لري، نه اسلامي ځواب لري او نه نړیوال سطح کې به ځواب ولري، ځکه دا د هیڅ قوانینو د هیڅ ډول اصولو په اساس باندې دا د منلو وړ نه دی، او یا به پکې زر تر زره باید تغیرات راوړل شي یا که نه راځي، نو دوی باید دغه محکمې ته په هر صورت باندې باید ځواب ورکړي، ځکه درې کاله د یو مملکت نیمایي نفوس د تعلیم د حق نه محروم کول دا بالکل یو حقوقي او جزایی قضیه ده، او دې ته باید په ماغه او جرمی قضیه ده چې دې ته په ماغه چوکاټ کې باید ورته وکتل شي.
که د عدالت نړیواله محکمه په دې قضیه کې طالبان مجرم وپیژني څه به وسی؟
نو د طالبانو مجرم پیژندل په دغه برخه کې خو به مختلف عواقب ولري. هغې یو لوی تر ټولو مهمه عواقب به یې دا وي چې دوی د سیاسي مشرتابه او د نړیوال پیژندلو په برخه کې به هیڅکله خپل هغه اهدافو ته ونه رسیږي. که څه هم چې دوی ووایي چې زموږ په سیستم کې تغیرات راغلی یا بل، دا د دوی په کارنامه کې داسې ثبتېږي چې دوی به هیڅکله ونشي توانېدلی چې د ملګرو ملتونو غړیتوب واخلي یا د نړیوال په ټولنه کې په رسمیت وپیژندل شي، ځکه واقعا دا دغسې یو جرم نه دی چې ډېر ساده جرم وي او یو نفر یو قتل کړی یا څو نفر یې د منځه وړي وي. دا یو سیستماتیک ډول باندې یو داسې یو تبعیض او داسې یو تاوتریخوالی دی چې د دې ځواب ورکول په تاریخ کې به ثبت شي. او مجازات خو مختلف ډول باندې مجازات ورکړي دي تر اوسه پورې دغه نړیوال جزایی محکمه. نو هغه دیو خپله قاضیان بیا ټاکي چې څه مجازات به دې خلکو ته ورکول کېږي، خو فکر کوم چې د ډیپلوماتیک په سطحه کې به همدغه وي چې د دیو همدغه اقدام په خپل په نفس کې که مونږ وګورو د دیو هغه چانسونه او هغه کوششونه چې دیو غوښتل چې د رسمیت پیژندلو په برخه کې ترسره کړي هغه ډیر ضعیف کړی دی، په دې چې دلته واضح حقوقي سطحه کې دغسې یو بحث مطرح شو چې دیو د دیو دغه اقدامات اصلا د منلو وړ نه دی، یا دیو دی باید په دغه برخه کې تغیرات راوړي، او که تغیرات نه راوړي نو شاید چې د دیو د سیستم به بالکل تغیر سره مخامخ شي.
ښه اورزلا جانې، ډېر مننه ستاسو د وخت څخه، او بل ځل به بیا زحمت درکوو. سلامت اوسې.
ښه، مننه تاسو له هڅې نه. آزادي رادیو.
ನನ್ನ ರಾತ ಬ್ಯಾಡಿರ ಯಾತಿಗೆ ಜನ ನನ್ನ ರಾತ ಬ್ಯಾಡಿರ مدام مستر گو کی گھڑی کی جانا